سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو د خوړو د نړیوال پروګرام مشره سندی مکین وایي د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکنه کړي دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښځې د نړۍ د خوړو د پروګرام د ملا تیر حیثیت لري او د دې ادارې 9600 ښځینه کارکوونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دغه پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز باید ولګول شي د منلو وړ نه دی. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبې خوشې شول. په نیول شوو خبریالانو کې دوه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې د نیول شوو خبریالانو نومونه صفی الله وفا، نور آغا او غلام علي وحدت ښوولي او ویلي وو چې له طالب چارواکو سره له خبرو او موافقې سره سره د دوی استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنیو په چارو کې لاسوهنه کوي. د طالبانو استخباراتو د نیول شوو خبریالانو د تور په اړه څه نه دي ویلي، خو د خبریالانو د مدافع ټولنو له غوښتنو وروسته پرون دا درې خبریالان خوشې کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټویټر پاڼه کلي چې له سوداګري، بانکونو او په شرایطو برابرو صرافیو او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. د اقتصادي چارو د نظر خاوندان وایي د طالبانو اداره د افغانۍ په ارزښت کې د ثبات لپاره ډالر لیلاموي. پاکستان وایي د روان مالی کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالی کال د ورته مودې په پرتله په 10% زیات شوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون ویل د 2022 کال له جولای څخه د 2023 کال تر فبروري پورې افغانستان ته په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو غړی خانجان الکوزی وایي په وروستي یو کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي. د تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې چې د میوې او سبزیو د صادراتو وخت نه دی، پاکستان ته د افغانستان صادرات یو څه کم شوي دي.
د پاکستان واردات زمونږ اسرار تقریبا په مجموع کې کم شوې دي، ګرچې د پخوا په نسبت باندې په د اخرو 2 میاشتو کې ښه شوې دي، اما نسبت د نورو کلونو نه د تیرو کلونو نه د 1 میلیارد نه هم راښکته شوې دي.
پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو کې د سکرو ونډه تر ټولو زیاته ده. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د سږ کال په لومړیو 3 میاشتو کې په دغه ایالت کې 125 پولیس وژل شوي. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 25 بریدونه شوي، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوي. د سږ کال د جنوري په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په 15 بریدونو کې 116 پولیس وژل شوي او 199 نور ژوبل دي. په دغو بریدونو کې تر ټولو خونړی د جنوري په 1 په پېښور کې د پولیسو په مرکز و چې 30 ډیر پولیس پکې وژل شول. د آذربایجان حکومت پرون ویل د ایران د سفارت څلور غړي په دې خاطر له خپلې خاورې ایستلي چې فعالیتونه یې د ویانا د کنوانسیون خلاف و. تر دې مخکې د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت ویلي و شپږ تنه یې د ایران استخباراتو ته د کار په تور نیولي. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو یا استخباراتو ادارې پرون په یو ګډ بیان کې وویل دا کسان د ایران د استخباراتو له لورې ګمارل شوي وو چې په آذربایجان کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د یونان یو مشهور زلزله پیژان په دې خاطر محاکمه کیږي چې د اپریل د لومړۍ چې په خاطر په دروغ ویلی وو چې د غیواد په سانتوريني ټاپو کې زمکه چوي او دا ټاپو په بشپړ ډول تر زمکه لاندې نه وځي. د یونان د تسونامي مرکز او د جیوډینامیک موثر رئیس اکیس تسلنتس د چارشمی پورس په خپل فیسبوک باندې انزور خبر کړه او ورسره لیکلی وو چې د اپریل د لومړۍ نیټې د ټوکی مجرم د همدارز لیکلی په داسې واد کې اوس چې د تانز په خاطر ورسره بد چلند کوي، خو د ټوکی په سانتوريني ټاپو کې چې ډیر سیلانیان ورزي ټول خلک سخت وبیرول. دا ټاپو د ولسمې پیړۍ پورې ته کې د آتش فشان له کبله یو مخ ویجاړ شو. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. ورب شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. پینې ماړې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تا په اړه باندې کانګرس ته خپل محرم ریپورت وړاندې کړی.
سپین ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو.
د مهاجرت د نړیوالې ادارې عمومي رئیس انټونیو ویترینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه غندلی دی. په دې اړه هم تاسو ته یوه مرکه لرو چې پاکستان او چین ترمنځ د سی پیک په تړون کې د افغانستان د شاملېدو هڅې به څنګه وي او افغانستان باید څه ترې وغواړي.
مهمه دا ده چې موږ خپل شرایط مشخص کړو. فرضاً که چیرته هم بحث په دې معنی مطرح کیږي چې موږ په دې پروژه کې شمولیت پیدا کړو، موږ باید شرایط مشخص کړو. په افغانستان کې د انرژي د کمښت سره مخ یو، موږ انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې ډېر ستر مشکلات لرو.
نن د اپریل 8 د روغتیا نړیواله ورځ ده. زیانګالی او ناروغ افغانان څه وایي؟
دا چې لبا د مرغ په علمي ولایت کې داسې اندي با تجربه ډاکټران نسته. نو ما دلته راویستلی د کابل ولایت ته. نو دلته تقریبا 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته سپيني ماني پرونو ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو ترنګوالي په اړه خپل راپور کانګرس ته سپارل دی. دا یو لسمخیزه او محرم راپور بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اوسنۍ اداره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څخه راورسته د ګڼو انتقادونو له امله د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره ګرامه بولي. په دې اړه اسمت څاروان ریپورت جوړ کړی.
سپین ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. له ډېره وخته تمه کېده چې سپین ماڼۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی و او ویلي و چې په دې څېړنه کې باید څرګنده شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپین ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو او د ولسمشر بایدن حکومت یې له یو داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه و. سپین ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشالتیا نه واټکل کړي. له بلې خوا په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اچول شوې او ویل شوې چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپین ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خبرې نشي. د سپین ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډیر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه پترس کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حمله په اړه کانګرس ته راپور ولېږه. د 2020 د اگست په 28 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 100 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویبپاڼه کې وګوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM او ګڼو نورو نړیوالو معشو هیوادونو د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزینه افغانانو پر کار بندیز غندلی دی. دغو ادارو خبرداری ورکړی چې د ښځو پر کار بندیز میلیونونه افغانان له لومړنیو بشري مرستو بې برخې کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تدریج د ښځو خلاف اقداماتو ته زور ورکړی دی. په دې اړه باندې رپورټ تر لاندې د مې وروسته. د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM عمومي رئیس انټونیو ویتیرینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه وغانده. د په دې اړه په یو بیان کې ویلي، له څه باندې یو کال راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف محدودوونکي اوامر په زیاتېدو دي، چې له کبله یې هغوی د ژوند په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې له ګډونه راګرځول شوي دي. د 2022 کال د دسمبر په 24مه طالبانو په نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. تر دې وړاندې په نورو فرمانونو کې ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو څخه منع کړې وي. د IOM د مشر په وینا، د طالبانو وروستی بندیز د ښځو د حقونو خلاف بې سارې سرغړونه، د بشرپالو اصولو او د ملګرو ملتونو د مسؤلیت او امتیازونو په اړه د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې رئیس همداراز ویلي، په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی، دغه ډول بندیزونه به هغه خلک چې سخت محتاج دي له اساسي مرستو محرومه کړي. د زیاته کړې نه یوازې د اصولو له مخې ښځې باید د مرستو په رسولو کې ونډه ولري، بلکې د عملیاتي چارو د اغیزمنتوب لپاره یوه ضروري چاره ده چې د IOM له لوري د مرستو په رسولو کې ښځې اساسي رول لري. ویترینو دا هم ویلي چې د IOM او ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو ته به د معاش ورکړه دوام وکړي او د هغوی پر ځای به نارینه ونه ګمارل شي. له بلې خوا، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان کارکونکو د منع کېدو په اړه د طالبانو پرېکړه په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پرېکړې په شا شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک په یوه مکی ویلی، د طالبانو د سرپرست حکومت دغه پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید ده، چې له عمله به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلي، که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک به په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو بې برخې شي. د طالبانو پر دې اقدام امریکا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العمل ښوولی دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
چین او پاکستان هڅه کوي چې د پاکستان او چین په ګډ اقتصادي دهلیز یا سی پیک پروګرام کې افغانستان هم شامل شي. په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون څومره امکان شته او افغانستان ته په دې پروژه کې ګډون څومره ګټور دی؟ اسمت ساروان په دې اړه د اقتصادي چارو د نظر له خاوند او د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر مطفی سره خبرې کړې دي. ښاغلی مطفی، لومړی د دې پروژې د اهمیت په اړه نظر څرګند کړئ.
دا پروژه په 2013 کې پیل شوې ده او بیارای یو له مهمو پروژو څخه سی پیک ګڼل کیږي، او چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي پرمختګ، سوداګرۍ د پیاوړتیا، د ترانسپورتي شبکو، د انرژۍ د پروژو او د صنعتي زونونو په ګډون د بیلابیلو بنسټیزو پروژو جوړول د دې پروژې تر ټولو ستر اهداف تشکیلوي. بل مهمه مسله د پولی پوګدو کې همکاري دي. مثلا هغه ګمرکونه چې دي، هغه ګمرکي اسناد او یا پروسی چې دي، هغه آسان کول دي. او مهمه مسله په کې دا ده چې سیمایي همکاري لپاره نور هیوادونو شریکانو سره خپلتیا ده چې په دې پروژه کې په پام کې نیول کیږي. د دې پروژې اقتصادي ارزښت یو خواته، خو جیوپولیټیکل ارزښت ډیر مهم دی چې هغه ډېر زیات اغیز لري. مثلا چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې غواړي چې په منطقه کې چې کوم جیوپولیټیکل ارزښت دی هغه ډیر قوي کی.
ستاسو په نظر افغانستان باید په کومو شرایطو په سیپاک کې داخل شي؟
مهمه دا ده چې مونږ خپل شرایط مشخص کړو. فرضاً که چیرته هم بحث په دې معنی مطرح کیږي چې مونږ په دې پروژه کې شمولیت پیدا کړو، مونږ باید شرایط مشخص کړو. فرضاً مونږ د چین سره یو بل نقطه چې واخان لرو، شرایط زمونږ باید ډیر واضح وي. مونږ باید هغه خپل جیوپولیټیکل ارزښت په کتلو سره دوی مجبور کړو چې زمونږ شرایط خصوصا اول تعریف کړو. فرضاً مونږ په افغانستان کې د انرژي د کمښت سره مخ یو، مونږه انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې ډېر ستر مشکلات لرو، فقر او همداشان روغتیاي برخه کې مونږه ډېر ستر بنیادی فسیلټین نه لرو یا مشخص امکانات نه لرو. هغه امکانات باید وسنجول شي.
په اوسنی حال کې چې په افغانستان کې یو قانوني حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نشته او بندیزونه هم پرې لګیدلې دي، په داسې حالت کې په سیپاک کې د افغانستان شمولیت د چین لپاره څنګه دی او د افغانستان لپاره؟
په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د بندیزونو لاندې دی، افغانستان په رسمیت معنی نه دی پیژندل شوی، چین ته دا موقع زمینه برابروي چې دوی د افغانستان د دغه نقطې نه ګټه واخلي او په دې شرایطو معنی چې اوس مهال دي، چې هغوی ته دا مهمه نه ده چې د افغانستان شرایط څه ډول دي، هغوی لپاره دا مهمه ده چې دا پروژه څه ډول حتمی کی او د دې پروژې نه هغه کم اقتصادي ارزښت چې دوی په پام کې نیولی دی هغه ترلاسه کړي. نو په دې اساس معنی دوی هڅه کوي چې په دغه شرایطو کې د اوسنی دولت سره د اوسنی نظام سره چې ټول نړۍ ورته هغه خپل د لورې مشخصه کړي، مګر دوی غواړي ورسره مشارکت وکړي، دوی غواړي ورسره اړیکې وساتي، چون که دوی په هر ډول قرارداد کې له دوی سره اوس خپل کیږي راتلونکو کوم سیاسي نظام چې دی هغه مجبور او مکلف دی چې هغه عملي کړي، چون هغه د دولتونو ترمنځ یي پاغې کې نور هیوادونه نشي کولای مداخله وکړي. نو په دې اساس باندې له دینه دوی ګټه اخلي او دغه بندیزونه چې اوس مهال په افغانستان باندې لګول شوی چین لپاره دا امکان برابرۍ چې په افغانستان کې پراخ لاس ولري او دوی په ډیرو کمو امکاناتو باندې افغانستان مجبور کی چې په دې برخه کې شامل شي. مګر د دې شمولیت نه مخکې زه به هم وایم چې محاسبه ډیره زیاته مهمه ده، او مونږ لپاره دا مهمه ده یا نه ده، مګر د دوی لپاره ولې دا مهمه ده دا سوال هم ډیر زیات مهم ده چې زموږ شمولیت ولې د دې پروژې لپاره ډیر زیات اهمیت لري. او چین او پاکستان دواړه هڅه کوي چې افغانستان په دې پروژه کې خپل کی، او د دې خپلتیا د پاکستان لپاره ډیره مهمه پدې ده چې پاکستان په دې معنی پوهیږي چې په دې سیمه کې چې دا پروژه عملي کیږي د افغانستان نفوس او د افغانستان تاثیرات ډیر زیات دي، او چین په دې معنی پوهیږي چې یو الټرنیټیو روټ یا متبادله لار افغانستان کې دلشي. نو په دې اساس باندې دوی غواړي چې افغانستان دې پروژه کې شامل کی، مګر سیاسي ثبات او سیاسي مشروعیت نمخ کې هر ډول اقتصادي تړون یا هر ډول اقتصادي قرارداد مونږ یو بحران خواته بولې شي، او دا بحران بیا په نسلونو باندې تاثیر لري.
له ازادي رادیو نمو مرکه واوري ده د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په ارتباط باندې چې اوس حتی رواني د افغانستان هم پکې شامل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د اپریل ومه د روغتیا لنړیوالې ورځ سره برابر ده، خو یو شمېر افغانان د طالبانو له واکمنۍ وروسته سمو او پر وخت روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د درملنې د لوړو لګښتونو له امله شکایت لري. په دې اړه باندې سنا کاکړ ریپورت جوړ کړی چې د کابل ښار د یوې اوسیدونکي په غږ باندې پیلېږي.
ما از طبقه فقیر هستیم و نمیتونیم به شفاخانه خصوصی بریم و مجبور هستیم که به شفاخانه دولتی مراجعه کنیم.
صدیقه د کابل ښار اوسیدونکې ده، وای تور از وړاندې د نسای ولدی او روختون کې د ډاکټرانو د بیغوري لامل یو خپلوانه مرګونی حالت ته رسیده. دا غي په خبره په دولتي روختونونو کې د خدماتو کچا کم شوې ده.
توجه لازم و امو مراقبت سالمه کې باید
هغه اړینه او روغتیایی پاملرنه چې باید له ناروغانو وشي نکېږي. موږ دې شاهد یو چې یو خپلوانه متصور از مخکې د ولادت لپاره روختون ته تللی و، خو د ډاکټرانو د بیغوري له امله نګدي و چې مړه شي.
صدیقه زیاتوي چې شخصي روغتونونه لا هم متخصص او تجربه کار ډاکتران لري، خو د ټولنې بېوزله طبقه د دغو روغتونونو د ډېر لګښتونو ورکولو توان نه لري. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله چې د سترګو عملیات لپاره د کابل یو روغتون ته راغلی دی، وایي چې د عملیاتو لپاره یې 15,000 افغانۍ ورکړي، چې د ده په وینا د دې پیسو برابرول اسانه کار نه و.
دا چې له بده مرغه په هلمند ولایت کې داسې اندي با تجربه ډاکتران نشته، نو ما دلته راویستلې د کابل ولایت ته، نو دلته تقریبا په 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړ. نو دا چې موږ داسې خلک یو چې هغه روپۍ هم نه لرو، اقتصادي چارې مو ډېرې سره کمزورې دي، نو دا په دولتي دغه کې هم روغتون کې
میدان وردک سره لدی چې عملیات شوی وو او انستیزی هم ورکړی وو، د دې لپاره چې بې وزله وو رخصت یې کړ. دوی وویل چې د ویش په د بستر پیسې 2500 دي، او که تاسو نشئ ورکولای لاړ شئ چې موږ بل مریض ته بستر ورکړو، او هغه مریض د دې لګښت ورکولو توان نه درلود.
د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي له بېوزلو او هغه ناروغانو سره چې واسطه نه لري د ډاکترانو له نه پاملرنې هم شکایت کوي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ډېری ناروغان د درملو د ټیټ کیفیت له وجې بهر هېوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
په افغانستان کې زیاتره هغه باکیفیته دوا موږ نه لرو چې وشو کولای موږ ناروغانو ته هغه دوا ورکول شي او هغه درمل ورته مؤثر وي. نو د کیفیت ټیټوالی په درملو کې هم دا ډیره لویه مسله ده. په افغانستان کې د همدې دپاره مریضان یا ناروغان د تزریخ کوي چې د نورو هیوادونو ته لاړ شي.
ډاکټر زکریا په دې باور دی چې له هیواده د متخصص ډاکترانو وتل او د روغتیا په برخه کې د ځینو ډاکترانو سوداګریز نظر روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسۍ زمینه محدوده کړې.
و تعداد افرادی که در راستای برنامه‌های سی متخصص بودن و واقعا نفر
یو شمیر خلک چې د روغتیا په برخه کې متخصص وو او په ریښتیا هم ډېر لوړې تجربې درلودي، ټولنه یې نور هیوادونو ته پتلو سره پریخي او په بل ځای کې ژوند کوي. له بلې خوا توابط د سوداګرۍ بڼه اخیستي چې دا بخپله د دې مسلې لپاره زمینه برابره کړي چې هغه محدود شمیر ډاکتران چې دلته پاتې دي د هغو احساساتو پر ځای چې دوی باید د یو ناروغ لپاره ولري، ډېری وختونه د سوداګرۍ او بزنس په اړه ډېر تمرکز کوي.
با موضوع بزنس و تجارت مسئله و مراتب شرطر میپردازون.
مومو گفتر چه دخل کده دغو اداو او پخارون و ولسوالیو که دروختی خدمتو نورانی کولو ده ترنگوالی پارده ده طالبان حکومت ده امی روختی وزارت نظر هم مخلو، خدایات وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د دې راپور تر خپرې دوز مو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ایمرجنسی روغتون او د روغتیایي ناورین بشري مرستو او د نړیوالې روغتیا په برخه کې د څېړنې او روزنې مرکز د روان کال د وري په 10مه یو راپور خپور کړ چې په کې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته روغتیایي خدمتونو ته د افغانستان خلکو د لاسرسي څرنګوالي په اړه د دوی موندنې په ډاګه کوي. په دې راپور کې راغلي چې په میلیونونو افغانان هره ورځ دې ته اړ دي چې د درملو او خوراکي توکو د اخیستلو ترمنځ یو انتخاب کړي. په دغه راپور کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې له 1800 کسانو سره مرکې شوي چې د څېړونکو د موندنو پر بنسټ له هرو 500 ځواب ورکوونکو څخه یو یې ویلي چې تېر کال یې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د کورنۍ یو غړی یا ملګری مړ شوی دی. د هغو کسانو په منځ کې چې ورسره خبرې وشوې له هرو دوو کسانو څخه یو یې ویلي چې دوی نشي کولای هغه درمل واخلي چې دوی ورته اړتیا لري. نیم نورو یې ویلي چې دوی د خوړو یا جامو پیسې روغتیایي پاملرنې لپاره مصرف کړي، او 50% خلکو د درملو اخیستو لپاره پور اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اپریل 8مه د روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال نړیوالې روغتیایي موضوع ته د نړۍ د پام اړولو لپاره لمانځل کیږي، او د روغتیا نړیوال سازمان او د نړۍ هیوادونه په دې ورځ نړیوالو سیمه ییزو او محلي روغتیایي پیښو ته کتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې سږ کال د دې ورځې په مناسبت د خپل تاسیس 50مه کلیزه لمانځي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې لټیټوالي سره زرګونه کاریزونه وچ شوي. کاریزونه په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې دغه هیواد شاوخوا 15% کاریزې ځمکې خړوبوله. اسد الله الدین پرې دغه رپورټ چمتو کړی.
درودات ولسوالۍ کې دا دوه کال درې کال کېږي چې یو عمومي وچکالي
غونډه راځي. عبید الله د ننګرهار د رودات ولسوالۍ یو بزګر دی چې خپل ځمکه اوس د کاریزونو پر ځای د بل بزګر په ژور کوهي اوبه کوي. دا یوه په خوایز مکه په کال کې درې فصله حاصلات ورکول، خو په خبره یې اوس په ډیر زیار او لګښت اله یو فصل اخلي.
خو هغه د څه بادي ورښتنه یو واوري کنه کال آبادی کولونه نو به تاغه کې کاریزونه یو روان یو همدار کم سیا د غرو او د واورو په شي يم ځکه چې په دې هغه وخت کې فصله درې فصله کنه سړی اوستري اوس خو درې فصله شي د دوه فصله یو فصله د دې زمکه شته چې هغه په دغه ونه رسېږي یو فصله دا وکی.
رودات ولسوالۍ کې په خوا شل کاریزونه بهدل چې د عبید الله او نور بزګرو زمکه خړوبولې، خو اوس نږدې ټول د وچکالۍ او د سیلونو د خړو او شګو له کبله بند او یا وچ شوې دي.
مواشر ولسوالۍ کې بزدا درته ما چارته کاریزونه دي، یعنی یو هم نه دی سم کړ د وچ دی.
نور احمد بیا د هلمند واشیر ولسوالۍ یو بزګر دی. دی وایي د کاریزونو د وچوالي له کبله لس جره بزمکه شاړه پراته ده.
نو زمون ځکه خو پاته دي موږ داسې یو چا بزګری کو چې هغه مثال شمسانی ولري یا یو بل د سی او شی ولري چې هغه برمو یا خلک هغه چې یو څه سرمادار دغه بزګری کو خوغه بزګری کوم څه شی سوي ته نه پاتې ده بزګر به زه تقریبا د لاس جری په تراس تن تم ځکلرم خو د وچکالی لامل شاره پرته ده چې بارانونو شی نسته وچکالی ده همداسې پرته ده نو بس وبنسته چې وکړو گزاره پو.
نور احمد وای واشیر کی هم د دوی لسیمې نیولې د نوزاد ولسوالۍ تر باندې پورې په خواشه او خواڅل وخت کاریزونه بهیدل، خو اوس یې ډیر وچ دي. نو موري وای په خوای پر زمکه کوکنار کړل او د بزګرۍ عاید خو پر دغه بوټي د طالبانو له بندیز وروسته یې غنم او نورو کرنیزو حاصلاتو ته مخه کړی چې وای سم عاید نه لري. د افغانستان د کلیو د رغونی او پراختیا وزارت د معلوماتو لمخه د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9300 کاریزونه شته. دوی دغه معلومات د اف ای او د هغه سروي پر اساس ورکړي چې 2004 کال کې یې کړی ده. هغه مهال په سروي کې ویل شوی و چې د څه باندې 9000 کاریزونو له ډلې نږدې 3500 بیخي له منځه تللي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت که څه هم نه وایي چې دا مهال څه شمیر کاریزونه فعال دي، خو ویاندی اختر محمد نصرت د ارقامو له ورکړې پرته ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمیر کاریزونه د ځمکې لاندې اوبو د کموالي له کبله وچ شوي دي.
د کاریزونو د اوبو سرچینه هم هغه د ځمکې لاندې اوبو دي او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې په کېناستلو سره ګڼ شمیر کاریزونه وچ شوي او یا هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. هر کاریز د پورتي چینلونو او عمودي څاګانو یو ګډ جوړښت دی چې د بشري ځواک پر مټ ودانیږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر اقتصادي سلاکار عبدالحمید هرمندي ویلی وو افغانستان کې د شته کاریزونو له ډلې 4000 وچ شوي دي. کاریزونه تر ډیره د غره په لمنو کې د انسانانو لخوا جوړ شوي چې د ځمکې لاندې اوبه په کم میلان سره له کومې وسیلې پرته راباسي. په افغانستان کې د کاریز له اوبو نه د ځمکې د خړوبولو، لمبلو او نورو اړتیاو لپاره کار اخیستل کیږي. د اوبو متخصص عاصم مایار وایي په افغانستان کې د ژورو کوهیانو ډیرېدو او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو کمیدو کاریزونه وچ کړي دي.
کاریز ارزښت په دې کې دی چې د ځمکې لاندې اوبه په خپله راوباسي او همدغه ډېر مؤثریت دی په اغېزمنه توګه باندې او دا ډېر تلپاتې والی هم خوا درلود چې اوس البته د ځینو سولري بارمو او نورو چارو دا اغیزمن کړی دي. د ځمکې لاندې اوبه چې کله لک شوین او هغه بیا کاریزونه مستقیم ډول اغیزمنوي او د دې لامل کیږي چې کاریزونه ډیر وشي.
ښاغلی معیار او د اوبو د مدیریت نور متخصصان وایي که د افغانستان کاریزونه ورغول شي او پاک شي، امکان شته چې ډیرو کې بیرته اوبه پیدا شي. عاصم معیار وایي د کاریزونو پر بیا رغونې سربیره اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د جذب کچه لوړه شي. دا چې دا څنګه امکان لري نوموړی یې په اړه وایي:
یوې د ډنډونو جوړول دي تر څو د باران د اوبو د زیرمه کول، بلې ځمکې ته جذب ته لارې چارې موندل دي. ښه وسیله یې دا وشوي کویان دي چې دغه باید له غټو شګو ډبرو ډک شي تر څو څوک پکې ونه لویږي او بیا د باران اوبه ورسیخې شي او هغه په اسانۍ سره هلته هغه جذبېږي.
د اوبو د ډنډونو یا مصنوعي جهیلونو جوړول په نورو هیوادونو کې هم د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره اغیزمن ثابت شوی دی. په افغانستان کې هم تیرو څو کلونو کې د باران اوبو د ساتنې لپاره واړه بندونه یا چکډمونه جوړ شوي، خو اړتیا ته په کتو یې شمیر په نشت حساب دی. د روداتو ولسوالۍ بزګر عبیدالله هم وایي په شاوخوا سیمو کې د باران او واورو اوبه دومره ډېرې وي چې که زیرمه شي کاریزونه به فعاله او ځمکې به یې خړوب شي.
څنګه ور سوال ته چې د غرونو غاړو کې اوبه ذخیره شي نو دلته د اوبو څخه وسره جګېږي او یوازې د اوبو څخه نه شي د خوښه چې څومره دشتې دي للمي ځمکې دي هغه هم ورسره خړوبېدی شي.
د چارو پوهان وایي که د افغانستان اوسنی حکومت او ولس په ګډه د اوبو د مهارولو لپاره لاس په کار نشي، راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دوی وایي افغانستان د ځمکې مخ اوبو پراخه سرچینې لري چې د ناسم مدیریت له کبله یې ډېره برخه له هېواده وځي او ګټه نه ترې اخیستل کیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د خوړو د نړیوال پروګرام مشر سندی مکین وایي د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې د دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکنه کړي دي. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبه خوش شول. په نیول شوو خبریالانو کې دوه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او درېیم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټوټر پانه کلی چې له سوداګری، بانکونو او په شرایطو برابرو صرافی او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. پاکستان وایي د روان مالي کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالي کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 10 زیات شوي دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د سږ کال په لومړیو درې میاشتو کې په دغه ایالت کې 125 پولیس وژل شوي. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 25 بریدونه شوي، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوي. لاند خبرونه مو واوریدل په تفصیلی د ازادي رډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلم دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نو موري وایي چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخنیسی او پر وړاندې خنډ جوړوي د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلم ته خرغلاست وایو او پایل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زده کړی ویلای شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شو چې منګه ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګوري انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د ناپوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله کله زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلای بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پیژندلای او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولای. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ ډېر لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د خځینه پر مخ زده کړې بندې سولې، د دې بعد پایلې راتوي کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی ده چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي 2-3 کاله دمخه، چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي ان باندې کړی و. هغه هم دوی اوس غواړي چې پزای نه کړي، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت وپېژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشري
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډېره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لري کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنې کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی ولې د ښځینه او د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېل هم کړي، نارینه او ښځې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې دا د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پېژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نستلی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونې، خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه که مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپله هغوی ته درس ورکوي، خپله پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاص دی چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې دا خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي، په دې معنا چې لس 15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي هیله دار چې دوی په دې باندې پوښتنه کوي په دغه کارونو چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دار چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه ښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کړي، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې دی چې خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضی خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت له لاسه ورکوي په دغه پروسې کې، نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلق شدا مملکت ترکی او بل زیت لارشتي. او په کوم حال کې مثال خلق شدا بعض خلق چې غربي مملکتونو ته دیال تمشکیږي، حتی خلق شدا خپل دین نه په آینده 500 کلونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځنه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلق په خپل مملکت کې پاتشي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خداسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خجینه لزده کړو پاتې سول دا نسی جبرانه ولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو مسله خوب پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی ل ماسلین او زده کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملا وتړي. په دې معنی چې مثال کزما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پریښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځېونه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډیر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهیږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاسپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله خزه نه پریښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبر داره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه یې کولی شي د خاطر چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرې نږدي درس ته، نو دغه خپل شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم خزه پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، ان کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خزو مرسته وکي، چې هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډله باندې دا چې د خزو حقونو ته درناوی وکي، دوی هم خزې په کور کې لري څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته دا شی وغواړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه ډیره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15 منټه طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. امدارنګ له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشی کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره بری وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بنه ل اسدی رادیو.
شرنگ د قدم تو کې زنګ خوشوي تو کې شرنگ د قدم تو کې زنګ خوشوي تو تر ټولو رنگو غنم را خوشوي د چاتور د چاستن تو ګل را خوشوي د چاتور د چاستن تو ګل را خوشوي.